دا مشال ریډیو ده نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د جون د میاشتې وړومبۍ نیټه ده. په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوې دي. زه شاهین بنیرې ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خپرونه کې هرکلی ویم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشحاله به په خپرونه کې متاسو لپاره د پاکستان افغانستان سیمې اورنۍ نه یو شمېر راپورونه او تبصرې راوړي دي. په سیاسي صورتحال باندې به بحثونه موره زمون کلتوري خبرونه برته وړاندې کوو. په ډومبې د نجیب عامر نه د دې وخت خبرونه
سحر مو نیکمرغه پام کړی د خبرونو سر ټکو ته. د غیر رسمي پایلو تر مخه تحریک انصاف د ولسوالیو او علاقداریو په ټاکنو کې له نورو ګوندونو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د پاکستان وزیر اعظم د میا افتخار حسین په نیول کېدو اندېښنه ښکاره کړې او له پولیسو یې د پلټنو راپور غوښته دی او د قطر حکومت پر طالب مشرانو سفاري بندیز ته په دوام رضامندي ښکاره کړې ده. پوره خبرونه د خیبر پختونخوا د بلدیتي انتخاباتو غیر رسمي پایلې ښایي چې واکمن ګوند تحریک انصاف له نورو ګوندونو مخ کې دی، خو په ځینو مهمو ځایونو کې د دوی کاندیدانو ماتې خوړلې او عوامي نېشنل ګوند بری ترلاسه کړی دی. د غیر رسمي پایلو تر مخه د ولسوالیو د 923 څوکیو څخه تر اوسه د 990 څوکیو پایلې مخې ته راغلي چې تر مخه یې تحریک انصاف 233، جمعیت العلماء اسلام 116، عوامي نېشنل ګوند 103، مسلم لیگ 99، قامی وطن ګوند 14، آزادو کاندیدانو 134 چوکۍ ګټلې دي. همدارنګ د علاقداریو د شوراګانو په ټاکنو کې هم تحریک انصاف د 232 چوکۍ سره تر نورو ګوندونو مخکې دي. آزادو امیدوارانو 120، جمعیت علما اسلام 114، او عوامي نېشنل ګوند 6 چوکۍ خپلې کړې دي. د خیبر پختونخوا د بلدیتي انتخاباتو د سارلو یو غیر سرکاري اداره فافین وای د مې د 13 نیټې په انتخاباتو کې ځینې بې قاعدګۍ شوې دي. د نوموړې ادارې د خیبر پختونخوا مشر ظهیر خټک پرون مشال رادیو ته په وزانګړې مرکه کې وویل چې د بلدیتي انتخاباتو پر مهال د صوبایي حکومت او د انتخاباتو د کمیسیون ترمنځ رابطه مضبوطه نه وه چې له کبله یې ستونزې مخې ته راغلې دي.
فائنڈنگ زیادہ بیسیکلی کہ دا پروونشل گورنمنٹ اور الیکشن کمیشن مینس کی اگر رابطہ ڈیرا تکڑا رابطہ نہ ہو ڈیرا پخا رابطہ نہ ہوا پکار خود ہوا چیز دی حوالے سرا یو پراپر انتظام شی ہوا کہ چی دا دا سوبی پر ٹول کوٹ کوٹ کی دا الیکشن کی دون پکار جی پراپر انتظام شی ہو چر دا پولیس کم ہو چر دا انتظام عملہ کم ہو دا سی ایشوز گتشی دی پر نخر مخر آغلی دی.
ظهیر خټک زیاتوي چې په 14% پولینګ سټیشنز یا د رایو مرکزونو کې د رایو ورکولو بهیر په ټاکلي وخت نه و شروع شوی او په 13 سیمو کې میرمنې رایو ورکولو ته نه دی پریښودل شوی. نوموړی همدارنګ وایي چې دغو ستونزو له کبله د خلکو د رایو ورکولو شمیره د پام وړ نه وه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو د پخوانی وزیر او د عوامي نېشنل پارټۍ د مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین د قتل په قضیه کې د پولیسو لخوا پر نیول کېدو اندېښنه ښکاره کړې او پولیسو او استخباراتي ادارو ته د جدي پلټنو امر کړی دی. بل پلو میا افتخار حسین پرون په نوخار کې عدالت ته د وړاندې کېدو پر مهال مشال رادیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې پر ده او د ده پر ملګرو د تحریک انصاف د یو پلوي تند وژلو دعوه ناسمه ده.
دا سیدا چې زه خو تصورم نشم کولای چې ګین مونږ یا زما ملګری به داسې حرکتو کې مونږ د دې درد نم تیر شو، تکلیف نم تیر شو. سیاسي طور مونږ د بچا خان سپاینو د ادم تشدد خلک مونږ نور خلک د تشدد نه منې کو نه زه خبرې ما نه داسې سواکې نه مطلب چې زما وړاندې شوی ده او د دوی د خپل غلطۍ او د سینې زورې په بنیاد مطلب چې دا نقصان شوی دی.
د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري په ګډون د پاکستان لوړ پوړو سیاستوالو د عوامي نېشنل ګوند د یو مهم مشر نیول کېدل غندلي او دا یې د سیاسي غچ حساب بللی ده. خو د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان بیا پرون په اسلام آباد کې وویل د دوی حکومت د میا افتخار حسین د نیول کېدو تر شا لاس نه لري. تیره شپه په کوټه کې حکومتي چارواکو د پوز مشرانو او ولسی خلکو د مستونګ د پیخې د قربانیانو په یاد کې شمې بل کړې. تر دې وړاندې د یک شنبه په ورځ د همدې پیخې په غبرګون کاربندیز هم اعلان شو. د بلوچستان اعلی وزیر عبدالملک بلوچ د شمو بلاولو په محفل کې داسې وویل:
مې اون خاندانونو کې سات جو آج زه له هغه کورنۍ سره چې نن په دوک درد کې دي، هغه کا په پښین کې دي، کا په کل عبد الله او کا په نورو سیمو کې دي، دا ټول سیاسي او عسکري مشران د هغه پیغام دوک او درد کې برابر شریک دي،
درد کې لمومه برابر کې شریک دي.
ونډه ته د پاکستان د پوځ یو مشر جنرال ناصر خان جنجوا په خپل وینا کې ویل د مستونګ پیخې دوی خوښینه کړي، خو داسې هم نه ده چې ګواکې دوی دښمن ته ځواب نشي ویلې. په مستونګ کې د تیرې جمعې په شپه کراچۍ ته په لاره د دوو بسونو څخه له شلو زیات پښتانه مسافر کته کړی شول او په ډزو وژل شول. د یونایټډ بلوچ آرمی په نوم یوې وسلوالې ډلې د دې برید پړه قبوله کړې وه. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د جګړو له زور اخیستو سره سره به د سولې لپاره هڅو ته دوام ورکړي. د سولې د عالی شورا د بهرنیو اړیکو مشر مولوي حبیب الله فوزي مشال لډیو ته ویل چې حکومت او د سولې عالی شورا د سولې د خبرو اترو دوام ته ژمن دي. د سولې عالی شورا د سولې د خبرو په برخه کې د حکومت د ژمنې ډاډ په داسې حال کې ورکوي چې افغان چارواکو په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د عملیاتو د پراخېدو خبره کړې. لوړ پوړی امریکایي چارواکي وایي د قطر حکومت په دې خبره رضا شوی چې په موقتی توګه به د طالبانو د هغو پنځو مشرانو په سفر بندیز ته ادامه ورکړي چې تیر کال د یو امریکایي سرتیری بو برګیډال سره په تبادله کې د کیوبا له ګونټانامو زندانه راخوشې شول. لویدیځو خبري اژانسونو پرون د دغه مقام له قوله ولیکل پر دغو مشرانو د سفر کولو بندیز به تر هغې دوام وکړي چې په افغانستان کې د اوږدمهالې سولې لپاره مذاکرات بشپړ شوي نه وي. د پخواني قرارداد له مخې پر دغو پنځو طالب مشرانو لګول شوی د سفر بندیز سر لننه باید پایته رسیدلی وای. دغه چارواکي د خبرې د نوم د پټ ساتلو په شرط کړي او دا هم ویلي چې پنځه واړه طالب مشران د محل په قطر کې دي او پر دوی د سفر کولو او د دوی د دقیقې سارنې بندیزونه به په خپل حال کې وي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا کې تاسو تر کلی اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. د بلدیتی انتخاباتو د غیر رسمي نتیجو تر مخه واکمن تحریک انصاف ګوند ډېر څوکۍ ګټلې، خو څو مهمې څوکۍ بیللې هم دي. د عوامي نېشنل ګوند ستر سکرتر میا افتخار حسین وایي دغه پر ضد د مرګ مقدمه سیاسي انتقام دی.
مونږ نور خلک د تشدد نه منې کو، نه زه خبرې ما نه داسې سواکې نه مطلب چې زما وړاندې شوې ده، او د دوی د خپلې غلطۍ او د سینې زورې په بنیاد مطلب چې دا نقصان شوی دی.
په کویټ کې د مستونګ د مسافرو د وژنې پر ضد احتجاجونه شوي او د هغوی په یاد کې د شمو بلولو غونډې شوي دي.
رنجو علم کے لمحوں میں یہ چراغ ان روحوں کے نام جو بے گناہ کٹکوچیا میں، تربت میں، پشاور میں، سفورا گوٹ میں شہید.
د سیمې په سیاسي او اقتصادي او امنیتی وضع هم تاسو ته یو شمېر راپورونو تفسیر درکو، خو تر پای د مشال ریډیو سره اوسئ. روزمګړم به موضوع ته په خیبر پختونخوا کې بلدیاتی انتخابات تشدد د عوامي نشتل ګوند د ستر سکرتر میا افتخار حسین نیونه پغی د وزیر اعظم نواز شریف لخوا رد عمل د سیاسي ګوندونو رد عمل د زمنګ په روانه خبرونه کې په دغه موضوع باس کو. د بلدیاتی انتخاباتو د غیر رسمي نتیجو تر مخه واکمن تحریک انصاف ګوند ډیر څوکۍ ګټلې دي، خو بیا سو مهمه څوکۍ بیللې هم دي. دا وخره سره ل پیخبر خالد خان د ټلیفون پکر خدي دغه تازه معلومات اخلو. خالد خان تاسو ستړي مو شوې؟ امسارم په خیر
خور مشه ډیره مننه.
خالد خان، ورسته غیر رسمي نتیجه څنګه دي؟ کم سیاسي ګوند په کم ځای دی؟
ډیره مننه. څنګه چې اوریدونکو ته معلومه ده چې په دیرشم مئی د خیبر پختونخوا په سلیری ضلعو کې، یعنی د کوهستان نه علاوه په ټولو ضلعو کې د ډسټرکټ کونسل، د تحسین کونسل او د ویلج کونسل لپاره چې کومې ټاکنې شوې، نو په هغې کې په 900 او کیا لکه دغه یونین کونسل وی پدې کې د 890 نتیجې مخه تراغلي دي چې زیات تر پکې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف 203 او یا سیټونه په دلی کونسل ګټلې دي. دا به وایم چې پاکستان تحریک انصاف چې په خیبر پښتونخوا کې حکومت دي د ټولو نه زیات کاندیدان یا امیدواران ودرول 802 نو د هغې په نسبت چې دې ته وګورو نو د دې دغه شمیره بیا نسبتا کمه ده. خو بلخوا بیا د جمعیت علما اسلام فضلرحمان ډلې او عوامي نیشنل پارټۍ دي چې کوم سیټونه اخیستي دي په ضلعي کونسل کې جمعیت علما اسلام 116 اخیستي دي او عوامي نیشنل پارټۍ 103 او دغه شان پاکستان پیپلز پارټۍ 240. نو دې درې واړو ګوندونو سیاسي ګوندونو دي یو الاینس کړو یو اتحاد دې کړو او صفر کې اتحاد په نوم. نو د دې غټول شمیرې ته چې وګورئ نو دا 200 او یو شپېته د دې ټول سیټونه راځي. نو دا هم ممکنه ده چې دا جمعیت علما اسلام چې کوم سیټونه ګټلي دي په بنو کې دي ګټلي دي په هنګو کې ګټلي دي په لکې مروت کې او دغه شان په جنوبي اضلاع کې د دې دغلته په ضلعي حکومت جوړېدی شي. عوامي نیشنل پارټۍ په مردان 400 سوابق کې دغه سیټونه ګټلي دي او په دې سره د خپل ګوند لکه جمعیت علما اسلام او پیپل پارټۍ حکومت وکړو او هغوی سره درغلیونه کا دوی په دغه ضلعو کې حکومت جوړولی شي. پاکستان پیپل پارټۍ په دې پوزیشن کې ده چې هغوی به په پېښور کې حکومت جوړ کړي او دغه شان په نوخار کې هم د دې چانس شته خو په نوخار کې لا ټولې ریزلټونه نتیجې مخې ته نه دي راغلي. خو بیا لویه خبره چې دا دي کې آزاد ګټل دي 100 او 300 نو هغوی به پکې بوله ده کوي او هغه زیاته ممکنه ده چې هغوی واکمن ګوند ته لاړ شي پاکستان تحریک انصاف تلال شي ځکه چې کوم ګوند په حکومت کې وي نو هغې ته زور کوي. نو دغه نتیجې راغلي دي دغه شان د تحصیل کونسل ریټرن کونسل چې کوم نتیجې راغلي دي کوم پاکستان تحریک انصاف په وړاندې دي خو هغه هم زیات کاندیدانو درلو نو که ریشو ته وګوري نو هغې مطابق بیا دا نه دي.
ډېره مننه خالد خان او ډېره ښه ورځ دلته غواړم.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا پولیسو د یکشنبه په ورځ د عوامي نیشنل ګوند ستر سکتر میا افتخار حسین د تحریک انصاف د یو سیاسي کارکن د وژنې په تور نیولې او زندان ته اچولې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د دې هیواد یو شمیرو نورو سیاستوالو د پختونخوا د ایالتي حکومت دا کړنه په کلکو ټکو غندلې او د یو سیاسي انتقام یا غچ بلل دي. د میا افتخار حسین د نیمونې په دې اړه د پاکستانی سیاستوالو د غبرګونونو په اړه زموږ د همکار ذبیح الله شفق راپور ورو.
د پاکستان دولتي تلویزیون د راپور له مخې صدر اعظم شریف د یکشنبه په ورځ د خیبر پختونخوا د امنیتي ادارو لخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو سیاسي کارکوونکي د وژنې په تور د میا افتخار حسین په نیولو اندېښنه ښودلې او د دې ایالت د پولیسو او استخباراتي ادارو ته امر کړی چې په دې لړ کې د جدي پلټنې وکړي. د خیبر پختونخوا امنیتي چارواکي وایي چې میا افتخار تر هغې وروسته ونیو چې د هغه په پلرني ټاټوبي په بو کې د تحریک انصاف ګوند یو کاندید د عوامي نیشنل ګوند کاندید ته ماتې ورکړه چې په نتیجه کې د دواړو ګوندونو د پلویانو ترمنځ نښته وشوه چې په نتیجه کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو سیاسي کارکوونکی ووژل شو. په عین حال کې د پاکستان د پیپلز ګوند مرستیال مشر او د دې هیواد پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری هم د پولیسو لخوا له ثبوت پرته د میا افتخار حسین نیول په کلکه ټکو غندلي او د خیبر پختونخوا پر حکومت یې غږ کړی چې په دې ایالت کې دی له سیاسي غچ اخیستنې لاس واخلي. د زرداری په خبره د پولیسو لخوا له ثبوت او دلیل پرته د جګپوړي سیاستوال نیول د دې خبرې غمازی کوي چې په خیبر پختونخوا کې د سیاسي ګوند نه بلکې د دیکتاتور حکومت دی. که څه هم امنیتي چارواکي وایي چې د وژل شوي کس کورنۍ د دې پیښې په اړه پر میا افتخار حسین او دغه پر ساتونکو اچولې خو د دې ترڅنګ دا هم وایي چې تر دې دمه لا څرګنده نه ده چې آیا رښتیا هم دغه کس د میا افتخار حسین په امر وژل شوی او که د خپل ګوند پلویانو په هوایي ډزو کې ژوند له لاسه ورکړی. میا افتخار حسین د نوخار سیمه ییزې محکمې ته تر راوستو وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د تحریک انصاف ګوند پلویانو پر جلوسي ډزې نه دي کړي بلکې دغه ګوند غواړي چې په دې ډول کړنو خپل سیاسي مخالفین وویروي.
سب کو پتہ بھی ہے اس
ټول ته معلومه ده چې ما سنې د کړی کله چې هغه پر ما برید وکړ نو هغه سل په سل زما د وژنې لپاره راغلی وو خو پولیسو او پوځیانو یې مخه ونیوله که چیرې پوځیان پر وخت نه وای راغلی او د قهرېدلي جلوس مخه یې نه وای نیولی نو ښایي نن زه دلته نه وای ولاړ له بلې خوا د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال په خیبر پختونخوا کې د پولیسو لخوا د عوامي نېشنل ګوند د جګپوړي غړي په نیولو کې د خپل حکومت لاس لره رد کړل او ویې ویل چې حکومت یې په دې ایالت کې پر سیاسي غچ اخیستنې باور نه لري په خیبر پختونخوا کې د شنبې په ورځ بلدیاتي ټاکنې ترسره شوې چې په نتیجه کې د دې ایالت د مرکز پېښور او نورو ښارونو په یو شمېر انتخاباتي حوزو کې د بې نظمۍ او د مخالفو سیاسي ګوندونو د غړو ترمنځ نښتې وشوې چې په نتیجه کې لږ تر لږه نهه کسان مړه او تر اتیا زیات ټپیان شول
د پولیسو لخوا د عوامي نېشنل ګوند د ستر سکتر میا افتخار حسین نیول هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي اوریدونکو د عوامي نېشنل ګوند دغه جګپوړي مشر میا افتخار حسین پرون په نوخار کې عدالت ته وړاندې شو د عدالت ته د وړاندې کېدو نه وړاندې هغوی د مشال ریډیو د همکار خالد خان سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې دغه پر ضد د مرګ مقدمه سیاسي انتقام دی نوموړي زیاته کړه
داسې ده چې زه خو تصور هم نشم کولی چې ګین مونږ یا زما ملګري به داسې حرکت وکړي مونږ د دې درد نه هم تیر شوي وی تکلیف نه هم تیر شوي وو سیاسي طور مونږ د باچا خان سپیانو د عدم تشدد خلک یو مونږ نور خلک د تشدد نه منع کوو نه زه خبرې ما نه داسې څه واقع نه مطلب چې زما وړاندې شوې ده او د دوی د خپلې غلطۍ او د سینه زورۍ په بنیاد مطلب چې دا نقصان شوی دی چې زمونږ الیکشن بیلو زما ملګري کور ته لاړل زه د بس پنځلس ملګرو سره ناست وم او دوی زمونږ د دفتر مخې ته چې کوم دی نو خپلې خوشحالۍ ده رالل او مونږ ته کنزل کوه او ډزې کوه او تقریبا نیمه ګھنټه د ادار څوکه چې بیا خبر رالو چې دی کې یو کس مړ شو او دوی بیا زموږ په دفتر باندې رالل نو راغلیم زما په دفتر دی او تقریبا یوه ګھنټه زه محاصره کې وم بیا پولیس راغلی دی ایت خلاص کړی نه یم پولیس بیا فوج چې کوم دی نو راغوستو کومک تله او بیا د هغې نه به پس چې کوم دی نو زه هغې لاندې را کوس کوم ډاټسن ته ډاټسن دی نیولې دی په هغې اټیک کړی زما د مرګ دپاره او پولیس او د هغې چې کوم دی نو فوج هغه مطلب دی چې ریباونډ کړی دی واپس کړی دی خو د دې هر څه نه باوجود چې کوم دی لکه دا کشاله روانه وه او د دې ټولې کشالې تقریبا درې ګھنټې لکه ډاټسن کې بیا زه دوه ګھنټې چې کوم دی په محاصره کې او یو ځل فوج وایي چې دا زما د وس کار نه دی او پولیس همت بیل او په دویم ځل چې کوم دی نو بیا یو میجر چې کوم دی نو سره د ګڼ تعداد رالو او پاغې کې مطلب دی
ټول سیاسي ګوندونو ستاسو دغه نیول ستاسو دغه گرفتاری غندنه ده وزیر اعظم او انټیریر منسټر پکې د انکوایری هم رپورټ کړی دی صوبایي حکومت پاتله تاسو وایي
د صوبایي حکومت له لهجه خو ماته مطلب دی چې سیاسي نخکاری او دغه نه پارټي چې کوم دی نو دغه له لهجه سیاسي ده پرویز خټک وزیر اعلی دے مطلب منتخب وزیر اعلی دے مونږ د دې خبرې مطلب دا دغه منډیټ ته مونږ احترام کوو خو په کار دی چې هغه د وزیر اعلی په غونډې کې کوم دی بیهیویر وکړي کله یو پرابلم دی هغه په خاص کار په نوخار کې دی او دې د دې نوخار وسیدون کې دی وزیر اعلی دی نو دې له توجه په کار و چې دا داسې ډیل کړي وي چې کرشتیا د چا قصور یا د سزا خوري خو کله چا قصور نی نو هغه دی ولې چې کوم دی نو د انتقام مطلب چې د سیاست په دغه کې چې کوم دی نو سزا خوري او بیا د هغه نوټس ماخله او بیا دا خبره کو چې د حکومت په کړو سکار نشته خو البته زما د شهیدانو د سره همدردی ده بالکل چې کوم ماشوم مړ دی شهید دی زما بچی دی او چې څومره تکلیف مور پلار ته رسېدلی هغې نه ماته زیات رسېدلی زما مور پلار سره همدردیم ده که هغه یو خواهش لري چې د قاتل دی گرفتار شي دا ډېر جیز خواهش دی د هغې دپاره حکومت دی مې فټسو کړي که زمونږ د وسه کېږي مونږ به مې فټس کوو دا رویه د حکومت وي نو دا خو به زمونږ د دم برداشت ماده به سیوا کېږي دلته به اشتعال سیوا کېږي او د پی ټی آی سیاست خو زمونږ د وطن ته یو تبعی راوړه مطلب چې زمونږ د سیاست لارې بدلې کړي
ورکو لږه شیبه وړاندې چې دیدی دومره زیاتیو کې چې سبا زغمل شي دغه نه تاسو څه مطلب
زمونږ د یې دا مطلب دی چې فرض کوي یو سړی د وزیر اعلی په سیټ ناست دی او د انصاف دغه چې کوم دی اوس کنټرول دغه په لاس کې دی او هغه مطلب چې دی ټول انتظامیه کې داسې زهر پلاوي چې هغه د انتقام په انداز کې مطلب حکومت چلی نو لازم دی چې قبل سړی راځي نو دا یو قدرتي امر دی چې هغه به هغه سړی سره ما غرنګ رویه کوي نو په دې وایو چې دومره دیو کې چې موږ برداشت کولی شو نو خیر دی زیاتې دیو کې خو د برداشت تر حده اوس چې د برداشت نه بهر شي نو خو انساني نو هغه خبره به بیا خني چې ګینې دې په خپل وخت کې زیاتې کوي او بیا دې موږ دا زموږ پہچان نه دی چې موږ دې وکړو خو مجبوري به بیا زموږ د پارټۍ او زموږ د ورکرانو چې موږ سره چا بد کړي نه وایي چې یاره ګینې موږ دې همداسې وکړو نو خدای دې ونه کړي چې موږ چېرې داسې وکړو.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
د بلدیتی انتخاباتو په اړه کې یو خوا حکومتي او اپوزیشن ګوندونه په یو بل د درغلې تورونه لګی نو بلخوا د ټاکنو د سار دیوی غیر دولتي ادارې فافین چارواکي وایي چې د دوی د وړومبني معلوماتو تر مخه په ټاکنو کې ځینې بېقاعدګۍ شوې دي. زموږ د همکار مجید بابر سره په مرکه کې دغه ادارې د خیبر پښتونخوا مشر ظهیر هټک زیاته کړه.
زمونږ ابزرور چې هغه هر یو پولینګ هر یو یونین کونسل کې به هغه د دوه نواله درې پولینګ سټیشن ابزر کول او دې حواله سره موږ فائنډینګز راخستي دي. انیشل چې زمونږ فائنډینګز دي هغه د دې چې تقریبا 13% داسې پولینګ سټیشن وو چې هغه د اتو بجو ټایم وو چې کوم ګورنمنٹ ټاکلې او چې کوم الیکشن کمیشن ټاکلې وو اتو بجو پولینګ سټیشن کولاویږي. نو هغه 13% داسې پولینګ سټیشن وو چې هغه د اتو بجو نه بعد کولو شي ودی لکه چې کوم د پولینګ عمل چرته غلیټ راغلی و چرته د لوجستیک ارینجمنت مسلې چلته د الیکشن میټیریل چې کوم دی هغه اویلیبل نه وو چرته سټیشنری نه اویلیبل چرته بیلټ باکسز نه وو او چرته چې کوم دی د سیمبل مسلې مې دي. سره سره دا سیم پولینګ سټیشن دی چې الته زنانه چې کوم دی هغه مطلب هغه د ووټ نه تقریبا 63 ووټس دا سی وو په سومه کې چې کوم مونږ مانیټر کړی دي ان 63 ووټس کې دا سی مختلف پولینګ سټیشنو چې آی کې زنانه چې کوم دي هغه د ووټ نه محروم کړلی شي دي او هغه نه دي کړی.
تاسو به هم دا کتلی چې د خلکو ته ډیر تکلیف وو د بیلټ پیپر او د شناخت پاړه باندې پاغه طریقې کار باندې نو تاسو غنی چې د دې وجنه هم ټرن اوټ چې کوم د ټاکنو هغه باندې ساسر پریوته ده.
ډیفینټلی مونږ دا ضرور وای چې خلک پولیس سټیشن ته راغلي دي ضرور خو اته څنګه خبره زمونږ یره واچ یره د یو ووټ بد اتونه والا لسمنټه علی او مهاغه وجنه پولینګ رفتار ډیر سستو او هغه یو مین وجه و چې پولینګ دومره نه دی شوی هغه مونږ یو ډیټیل ریپورت ډیفینټلی پورا ډیټیل ریپورت کې مونږ تخکار شي چې څومره پرسنټ پولینګ شوی دی خاص کر د زنانو پولینګ سټیشن کې و خاص کر د پګو تکم یل ته د ایشوز دیرو
دغه وایلن سره چې کوم ورکه مرګونه شوی دی یا کوم پکې خلک جوبل شوی دی ډزې شوی دی صوبایي حکومت وایي چې دا زمونږ کار نه نو تاسو څه غنئ چې آیا واقعي دا د صوبایي حکومت کار نه
زمونږ خو ایکچولی فائنڈنگز زیادہ بیسیکلی چې د پروینشل ګورنمنٹ او د الیکشن کمیشن مینز کې اگر رابطه ډیره تکړه رابطه نه و ډیره پخره رابطه نه و په کار خو دا چې د دې حواله سره یو پراپر تنظیم شي او ځکه چې د صوبې په ټول کوټ کوټ کې د الیکشن کې دون په کار کې پراپر تنظیم شي او چرته پولیس کم او چرته تنظیم عمل کم او داسې ایشوز په ګوته شي ودي په نخره مخره غلي دي.
ظهیر خټکو چې زمونږ د همکار مجید بابر سره خبرې کول لرودونکو اوس راځو د بلوچستان صورتحال ته. په کوټه کې د مستونګ د مسافرو د وجنې پر ضد احتجاجونه شوي دي او دغې په یاد کې د شمو بلولو غونډې وشوې. د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې د یک شنبه او دوشنبه په منځنۍ شپه د دغې صوبې عسکري او سیاسي مشرتابه د وجل شو مسافرو په یاد کې د شمو بلولو په غونډه کې ګډون وکړ. زمونږ خبریال خدای نور ناصر هم دې غونډې ته ورغلی وو او دا راپور را لګلی چې د بلوچستان د وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ په غږ پیلیږي.
رنجو علم کے لمحوں میں یہ چراغ ان روحوں کے نام جو بے گناہ کٹکوچا میں تربت میں پشاور میں سفورا گوٹ میں شہید
د بلوچستان اعلی وزیر ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ دی چې وایي د غم او ماتم په دې غړي کې دا چراغونه د هغو بے گناہ وجلسویو ارواشادو لپاره دي چې په کټکوچا تربت پېښور او سفورا ګوټ کې وژل شوی دی. د بلوچستان صوبې عسکري او سیاسي مشرتابه د شمې بلولو په دې غونډه کې د مدني ټولنو له یو شمېر نارینه ښځینه غړیو او ماشومانو سره ګډون وکړ. دې غونډې ته په خپله وینا کې ډاکټر عبدالملک بلوچ وویل د پښین او کل عبدالله په شمول د ټولو سیمو د قربانیانو له کورنیو سره د بلوچستان عسکري او سیاسي مشران د غم او درد په دې ګړۍ کې اوژه په اوژه ولاړ دي. زه له هغو کورنیو سره چې نن په دوک درد کې دي، هغه که په پښین کې دي، که په کل عبدالله او که په نورو سیمو کې دي، دا ټول سیاسي او عسکري مشران د هغوی په غم دوک او درد کې برابر شریک دي.
درد کې لمحو برابر کې شریک ہے.
د شمې بلولو په دې غونډه کې د پاکستانی پوځ د سوهیلی کمانډ کمانډر جنرال ناصر خان جنجوا بیا وویل د مستونګ له پیښې سره یې زړونه زخمي سوي، خو دا سی هم نه ده چې دشمن ته د ځواب ورکولو نه دی پاتې سوي. د جنجوا په خبره د پاکستان ځواکونه به له اولس سره ګډ د دې ترهګرو پر ضد جنګیږي او هغوی به له منځه وړي. زموږ زړونه زخمي سوي، لاکن ویر داسې هم نه دی چې جنگ راڅخه هیر کړي. د پاکستان اولس جنگ کولی سي او د پاکستان اولس قرباني هم ورکولی سي. په دې کې هیڅ شک نشته چې د بلوچستان اولس او ځوانان ټول یو د بل لاسونه یو.
هم سب ایک دوسرے کے بازو ہیں.
د شمع بلولو په دې غونډه کې د صوبایي کابینه وزیرانو، د اپوزیشن مشر مولانا عبدالواسع، د اسمبلی غړیو، په بلوچستان کې د ملیشا ځواکونو او پولیسو مشرانو، چیف سیکرټری او یو شمېر نورو چارواکو ګډون درلود. بلې خواته د یک شنبې په ټول ورځ د کوټې په شمول په بیل بیل سیمو کې د مستونګ د پیښې پر ضد تجارانو، سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنو غړیو احتجاجونه وکړه او له حکومت یې د وسلوالو پر ضد د سختو عملیاتو کولو غوښتنه کول. که څه هم د مستونګ تر دې پیښې وروسته چې تر شل زیات پښتانه مسافر پکې وژل شوي، حکومتي غړي بیا بیا وایي چې د دې پیښې تر شا د بهرني استخباراتو، په خاصه توګه د هندي استخباراتو، را لاستی. خو په کوټه کې د عوامي نشتل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزی بیا وایي کدا سی وینو د پاکستان خپلې ادارې په څه بوختې دي.
بل فرض 15 منټه د پاره دا زو منم چې واقعي دلته غیر ملکی ایجنسیان لاسوهنه کوي، زموږ حالات خرابوي، نو زموږ ایجنسیان سکي دوی ویل مخنیوي نس کولای. او دا ډیر اسانه بس فارموله ده.
د ویلو وړ ده چې د تیرې جمعې په شپه وسلوالو له پښین څخه کراچۍ ته پر لاره د دوو بسونو 22 پښتانه مسافر وژلي چې مسؤلیت یې رسنیو ته د یونایټیډ بلوچ آرمي نومې ډلې په نامه بلوچ بیلتون غوښتونکې وسلوالې ډلې قبول کړی و. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
بلوچستان کې د 22 پښتنو وجنه د خدیندور ناصر راپور تاسو ورېدو. دا د مشال لیډو سهارنه خبرونه دی او د خبرونه په دې برخه کې تاسو د پاره د غسندر وړاندې کوم. مشال روتوګي اوردونکو په پښتونخوا کې د سحر نه هنيمي بجې شوې دي د نجيب عامر نه د دې وخت مهم خبرونه.
د خیبر پختونخوا د بلدیاتی انتخاباتو غیر رسمي پایلې خای چې واکمن ګوند تحریک انصاف له نورو ګوندونو مخکې دي، خو په ځینو مهمو ځایونو کې د دوی کاندیدانو خپلې چوکۍ بایللې. پرون ماښام په ډیر اسماعیل خان کې د انتخاباتي سیالیو نه پس د بریالي کاندیدانو په منځنو د ډزو پر مهال نه کسان وژل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو د پخوانی وزیر او د عوامي نیشنل پارټۍ د مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین د قتل په قضیه کې د پولیسو لخوا پر نیول کېدو اندېښنه ښکاره کړې. تېره شپه په کوټه کې حکومتي چارواکو د پوځ مشرانو او ولسي خلکو د مستونګ د پیښې د قربانیانو په یاد کې شمع بلې کړې. تر دې وړاندې د یک شنبې په ورځ د همدې پیښې په غبرګون کاربندیز هم اعلان شو. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل وایي افغان ځواکونه په یوازې ځان کولی شي چې وسلوال مخالفین وځپي. نوموړی دا څرګندونې پرون د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د لیدلو پر مهال وکړې. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی وایي د قطر حکومت په دې خبره رضا شوی چې په موقتي توګه به د طالبانو د هغو پنځو مشرانو په سفر بندیز ته ادامه ورکړي چې تیر کال د امریکایي سرتیری سره په تبادله کې د کیوبا له ګوانټانامو زندانه راخوشې شول. د روسیې د پارلمان د اپوزیسیون یو مشر دیمیتری ګوډکوف پرون وویل چې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف باید د دې خبرې سپیناوی وکړي چې ولې د 1200 روپۍ هیوادونو په نه هاتیا سیاستوالو باندې روسیې ته داخلېدو بندیز لګول شوی دی.
مهم خبرونه باور دردونکو سرزو اسلام آباد ته چرته زمو همکار رابعه اکرم خان ځنی پاکستانی مطبوعات کتری دی او دغه تاسو ته مهمه برخه وړاندې کوي.
نن د پاکستان زیاتره ورځپاڼو خپل ادارې د خیبر پختونخوا مقامی انتخاباتو په اړه لیکلي دي. د اردو ژبې دنیا ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پختونخوا کې د هفتې په ورځ د ملکي تاریخ د ټولو لوی مقامی انتخابات وشو. غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجې را روانې دي، خو سرکاري نتیجو اعلان به په 8 جون کیږي. ادارې وایي د دې مقامی انتخاباتو کېدل څومره تعریف وکړی شي کم دی، خو دې سره سره د بدنظمۍ او بدامنۍ پیښې، ډسې، ځاني نقصان او ښځې د ووټ نه محرومولو غوندې معاملې خبر غواړي. ادارې لیکي دا شاندړو په یو پیښه کې پخوانی صوبایي وزیر میا افتخار حسین نیول هم ځینې سوالونه روچت کړي دي. ادارې زیاتوي د مخکې نه پنجاب صوبه کې کال 2013 انتخابات د مسلو سره مخ دي. اوس خیبر پختونخوا د مقامی انتخابات د داسې تورونو نه بچ کول پکار دي. ادارې په وینا پکار ده چې ټول سیاسي ګوندونه نتیجې قبول کړي او چېرته چې زیات اعتراضونه شوي دي هلته دې بیا انتخابات وکړی شي، او چېرته نه چې ښځې د ووټ اچولو نه محرومه کړی شوي دي هلته دې انتخابات کلدم وګرځول شي. هم په دې موضوع اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي او وایي چې خیبر پختونخوا کې لس کاله پس مقامی انتخابات سرته رسیدل یو ښه اقدام دی، خو په دې موقع چې کومه بدنظمي مخې ته راغلې ده هغه په هیڅ صورت د نظره نه شي ویستل کېدی. ادارې لیکي په دې انتخاباتو کې د وسلې نمایش وکړی شو، ځینې ځایونو کې په پولنګ عملي تشدد وشو، او د ډزو په نتیجه کې دوه وروڼو په شمول اته نور کسان مړه او یو شمېر ژوبل شو. ادارې مخکې لیکي دا شان جعلي ووټونه هم واچول شو. په ځینو علاقو کې د ووټ اچولو پرچې نه وي، نو چېرته انتخابي افسران په کوټو کې بند کړی شول. د ادارې په وینا د دې ترڅنګ د عوامي نیشنل ګوند رهنما میا افتخار حسین او د هغه ګارډ د تحریک انصاف د یو کارکون د وژنې په تور ونیول شو. ادارې زیاتوي د خیبر پختونخوا حکومت، فرنټیر کانسټیبلري، فوج او نورو سکیورټي ادارو په مرسته پورمنه انتخابات یقیني جوړولی شو، خو دا سونه کړی شول. اوس چې سن او پنجاب صوبه کې به هم مقامی انتخابات کیږي، نو ورلخه تیاری پکار ده. خو بیا هم خیبر پختونخوا چې د ترهګرۍ نه متاثره ده هلته مقامی انتخابات کېدل یو مثبت پرمختګ دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان ورځپاڼې خپلې اداریا پر دې لیکلي چې ځینې قوتونه د خپلو ناوړه ګټو لپاره په بلوچستان صوبه کې پښتانه او بلوچ له یو بل سره جنګوي. بیا د ډیپلومیټ مجلې د مخالې په یو برخه کې راغلي دي افغانان تل پر دې تیرستل شوي چې اسلام په خطر کې دی. د مخالې په بله برخه کې راغلي دي مسلمان هیوادونو د افغانستان مرسته نه د کړي چې څومره ورسره چې د افغانستان سره مسلمانانو هیوادونو دومره مرسته نه د کړي څومره چې ورسره غیر مسلمو کړي ده. د دواړو لیکونو مهم ټکی د اسرار الله مومن نورو
د ایران ورسپانې په اداریه کې راغلی دی په پاکستان کې د نسل او مذهب پر بنیاد د انسانانو په وجنه کې هیڅ کمی نه تر سترګو کیږي. همداراز د تیر خالی په شپه د بلوچستان په مستونګ سیمه کې یو ویش کسانو وجل شول چې زیاتره یې پښتانه وو. په دې وروستیو کې په بلوچستان صوبه کې د هزاره وګړو وجنه هم زیاته شوې. اداریه کې راغلی دی په بلوچستان کې په مختلفو طریقو تشدد روان دی. که یو خوا په دې صوبه کې فرقیزه ډلې ډېرې فعال دي، نو بل خوا بلوچ آزادۍ غوښتونکي ډلې د اردو ویونکو په وجنه تورن دي، او بیا د پاکستان امنیتي ادارې د یاغیتوب د لمنځه وړلو په نوم بلوچ سیاسي کارکوونکي په نخه کوي. په بهرنۍ عناصرو هم تور دی چې په دې صوبه کې د بدامنۍ هور ته لمن وهي. د بلوچستان حکومتي چارواکي هم دا وایي چې ځینې قوتونه د کاشغر کوادر اقتصادي منصوبې د ګډوډولو لپاره د مستونګ پیښه ترسره کړې ده. خدای ادارې په وینا تر ټولو واضحه خبره دا ده چې د یاد پیښې ترسره کوونکي غواړي چې په بلوچستان صوبه کې پښتانه او بلوچ د یو بل دښمنان کړي، خو د دې صوبې سیاسي مشرتابه ډېر ښه کار وکړو چې حالات یې قابو کړل او پر دې اړه یې د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه راوبلله. په اداریه کې راغلی دی تر ټولو غوره خبره به دا وي چې په بلوچستان کې د روان تشدد پر مسله په پارلمان کې بحث وشي او د صوبې د امنیتي او سیاسي ستونزو مستقل حل راوستل شي. بلخوا دی ډیپلومیټ مجلې د لیکوال اشرف حیدر مقاله خپره کړې ده چې په کې د پښتنه راپورته کړل شوې چې آیا اسلام بیلابیل ملی دولتونه یوځای کولی شي او که څنګه. که څه هم مسلمان هیواد افغانستان چې د مسلمان هیوادونو په منځ کې پروت دی له تیرو شپږ دېرش کلونو راهیسې ځپل کیږي، خو هیڅ کوم اسلامي هیواد ورته پاملرنه نه ده کړې او نه یې په دې ملک کې د بدامنۍ هور د وجنې هڅه کړې. او همداراز یو شمېر هیوادونه چې ځان ته اسلامي وایي یوازې د خپلو سیاسي او ستراتیژیکي ګټو لپاره اسلامي تعلیمات کاروي. افغان ولسمشر اکثره وایي چې په افغانستان کې تل له تشدد پاک اسلام عملي شوی. د ده په خبره افغانان د اسلامي تعلیماتو په صحیح مانو پوه دي او هغه دا چې اسلام د برداشت مذهب دی کوم چې د ټولنیز انصاف د پرمختګ، امن او په ټولنه کې د ګډ ژوند کولو درس ورکوي. په مقاله کې راغلی دی د شوروي اتحاد له یرغل مخکې په افغانستان کې که څه هم ډېرې غریب خلک وو، خو کله یې هم د یو بل پر ضد ټوپکې نه وی راپورته کړي. په مقاله کې راغلی دی ځینې اسلامي هیوادونو افغانان پر دې خبره تیرستلی دي چې اسلام په خطر کې دی. د بقالیکونکو په خبره کله چې شوروي اتحاد له افغانستان ووتو نو مسلمان هیوادونو حمله دې هیواده لاس واخیستو او بیا ورسره دا غم نه وو چې اسلام په خطر کې دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ایران د ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړی. عادل جبیر د یمن روان جګړې ته د اشاره پترس کې همداراز ویلي چې ایران د سیمې په چارو کې لاسوهنه کوي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر پر ایران نه یوازې د تروریزم د ملاتړ تور ولګاو، بلکې دا ټینګار یې هم وکړ چې تهران باید د نورو هیوادونو په چارو کې له لاسوهنې او هغو اقداماتو لاس واخلي چې د سیمې ګټو ته زیان اړوي. ښاغلی جوبایر زیاته کړه ایران یوازینی هیواد دی چې د یمن، لبنان او سوریې په ګډون د سیمې د هیوادونو په چارو کې مداخله کوي. جوبایر دا څرګندونې له خپل مصري سیال سامي شکري سره په کتنه کې وکړې او وی ویل:
نحن نرفض اعمال ایران الاعمال المشاغبه.
موږ د ایران کړوړه غندو. هغه پراونکي اقدامات چې ایران یې کوي منفي دي او د تروریزم ملاتړ ګڼل کیږي. خغلی جبایر زیاته کړه سعودي عربستان به په سیمه کې د ایران د لاسوهنو په وړاندې پټه خوله پاتې نشي او مقابله بور سره وکړي. نو موري هله سرګند کړه چې هیواد به یو ورځ له ایران سره ښه اړیکې ولري.
الامر بيد ایران والتحسين العلاقات.
موږ هغه ورځ ته سترګې پلار یو چې وکولای شو له ایران سره ښه اړیکې ټینګ کړو، که څه هم د هر څه د ایران له اقداماتو سره تړلې دي. عادل الجبیر دا څرګندونه د سعودي د بهرنیو چارو د وزیر په توګه لټاکل کېدو وروسته مصر ته د لومړي سفر په ترڅ کې وکړې. د یادونه وکړه چې سعودي عربستان او مصر د یمن د جګړې په اړه ګډ دریځ لري. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د حوثي اغیانو پر ضد چې ایران یې په ملاتړ تورن دی هوایي حمله روانې دي. مصر هم د دې ائتلاف غړیتوب لري. د ائتلاف له مارچ میاشتې رئیس د حوثی یاغیانو او د پخوانی ولسمشر علی عبدالله صالح د پلوي وسلوالو پر سنگرونو بمبرۍ پیل کړي دي. ایران د حوثی شیعه یاغیانو او د هغو د متحدو ډلو د ملاتړ تورونه ردوي. حوثی یاغیانو د روان کال په پیل کې د یمن پر زیاتو سیمو ولکه ټینګه کړه. تهران په یمن کې د بمبرۍ د پای ته رسیدو او د سیاسي ډیالوګ د پیل غوښتنه کړې ده.
یو تازه خبر اوریدونکو، په ډیر اسماعیل خان کې د انتخاباتو د بریا په جشن کوونکو باندې برید شوی دی چې په نتیجه کې نه تنه مړ شوی دی او نور یو شمیر جوبل دی. بل طرف ته د جنوبي وزیرستان پولیټیکل مورر باندې هم بمی برید شوی دی چې پکې نوموړی وژل شوی دی. په دغه اړه تازه تفصیل لو په سیمه کې موجود د خپل همکار سیلاب محسود نه. سیلاب صاحب، دا پیښه چرته شوی ده؟ ډیر اسماعیل خان کې د الیکشن د ګټې په خوشحالۍ کې چې کوم جشن کې د پاغې برید شوې دي، څه تفصیلات دي په دغه؟
دغه پیر صاحب د پانک نه د قطب لویدیځ لور ته د لات سر کیلومتر په فاصله یو کلای دال چې نوم یې کړی رته دی.
ها،
په دغه کې د شپې 12 بجې مخه ته روغلې دو ځای د کلی اوسیدونکو یای چې دغه چه د کلی یو جنرال کونسلر پر سیټ باندې چنون یو علی خان دای سړای بریال شوی و او دغه د دغه بریال دای بریال تو په خوشی شه د اتان پروګرام جوړ کړای و د شپې 12 بجې د اتان پر دګار شه تو لونا دنګ دل د کلی او خلکو ورته اتانه چوالای چې په دغه مانځ شه په دغه د اتان پر دګار باندې دلاسی بامونو او وړي واصله بریج ورشا چې په نتیجه کې په مقابل د نکا سوندل شوال او شپاړه نور پر راځلی شوال چې پکښې د دوی کا سونه یې الات مرګندای وشولای شي. په بل پلو باندې نن گئی د وطنی په وطنی مې بجې د شولي وزیرستان ستر په نور پنډغولي وړک شي بمی چودنه وشولا چې پکښې د شولي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه یو پولیټیکل مورر فاروق ورسره د غدوه ګاډي ورسره د غدوه نور په موکا باندې مړه شول. په دا باندې چې د ځایي انتظامي ذریعه دا وشول چې فاروق د خپل کلی رغزینا د خمرانګ په لوري ډیوټي ته روان و او دا غدر ته وشای چې د دې دواړه پیښې ذمہواری تر اوسه پر یا اچھا قبول کړی نه دا.
ډیر مننه سیلاب صاحب، خو ورځ درغوړم. دغه تازه خبر اوریدونکو، ټانک کې د انتخاباتو نورستو یو امیدوار چې وټونه ګټلو هغه خپل خوشحالي کوله بریت شوی دی او دغه په نتیجه کې نه کسان وجل شوی دی. پر روانو خبرونو کې به نور معلومات هم درکو. اوس راځو راپور ته. امریکا خبرېدونکي ورسپانه یو اس اے ټوډے د کراچۍ ښار پر روانو بیامنیو لیکنه کړې، وایي چې دغلته د فرقیزو دښمنیو ترڅنګ بیلابیلو جرمونو کې ککړې ډلې له تشدد ډکه کاروایانې کوي. د دغې لیکنې مهم ټکی د بشیر ګواښ نه غورو.
امریکایي ورځپاڼې یو ایس ای ټوډے لیکلي چې کراچۍ نه یوازې د پاکستان تر ټولو لوی ښار او د اکثره لویو مطبوعاتي دفترونو ځای دی، بلکې د نړۍ په هغو ښارونو کې شمیرل کیږي چې د تشدد په پیښو کې په لومړي قطار کې دي. د لیکوال په خبره کراچۍ کې هدفي وژنې هم کیږي، فرقیزو کشالو کې هم خلک ژوند له لاسه ورکوي او په سیاسي بنیادونو هم خلک وژل کیږي. په دې وروستیو کې د غلطه د یو پوهنتون پروفیسر د یو ټلویزیون د مارکیټینګ یا بازار موندنې د څانګې مشر او د خلکو لپاره د آزادو خبرو د برابرولو لړکی کارکونکي یو ښځه وژل شوې دي. کراچۍ کې مرګونه دومره ډېر شوې دي چې د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې یو کالم لیکونکي سروب اعجاز لیکلی وو چې د ځایي خلکو ترمنځ بحث او خبرې اترې د مرسیو شکل لري. یو ایس اے ټوډے ورځپاڼه لیکي چې یاد ښار کې د تشدد تر شا د بیلابیلو خلکو ډلو او آن ملکونو لاسونه ښکېل ښودل کیږي. د دې مرګونو سره د بلوچستان نا آرامه صوبه هم تړل کیږي. د ورسپانې په خبره دغلتا د پاکستان پوز د خپلواکۍ غوښتونکو بلوچانو د ختمولو لپاره له خونړۍ ولارو کار اخیسته دی. په مقاله کې راغلی چې لنډه موده وړاندې کراچۍ کې د یوې غیر سرکاري ادارې مشره او د خلکو لپاره د آزادو بحثونو په خاطر د یو ځای برابرونکي سبین محمود تر هغې وروسته ووژل شوه چې د بلوچستان د بشري حقونو د سرغړونو په اړه یوه مباحثه ترتیب کړې وه. ډیرو لیبرل یا آزاد خیاله پاکستانی فعالانو د دې وژنې الزام د پاکستان په جاسوسي ادارې ISI ولګو. ځینو نورو بیا د دې وژنې ذمواري په بلوچانو واړوله. ځینو نورو بیا د دې وژنې پړه پر پاکستانی طالبانو اچولې ده. لیکوال لیکي چې کراچۍ کې د امنیتي حالاتو په خرابولو کې دومره ډېرې وسلوالې ډلې لاس لري چې د دې وژنو لپاره په حتمي ډول د یو کس یا ډلې نوم اخیستل مشکل کار دی. دغلته فرقیزی سیالۍ او وژنې روانې دي. اسلام پاله وسلوالې ډلې هم شتون لري او د سیاسي ګوندونو سره تعلق لرونکي د مختلفو مجرمینو ډلې هم دغلته خپل فعالیتونه کوي. همداراز بهرني هیوادونه او د پاکستان امنیتي ادارې هم د بیلابیلو وژنو لپاره پړې بلل کیږي.
د بشیر ګواخ راپور مورده اوس بیا راځو د خیبر پښتونخوا سیاسي صورتحال ته. د سیاسي چارو پوهان وایي د خیبر پښتونخوا په بلدیاتي انتخاباتو کې ټولو ګوندونو داسې کارکردګي وښوده چې کمیتي توقع کېده، خو عوامي نېشنل ګوند پکې په غیر متوقع ډول د ځان دپاره د یو مضبوط سیاسي قوت په توګه باندې ځان راوړاندې کړی دی. یاد ګوند د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې د ماتې سره مخ شوی او داسې فکر کېده چې په نږدې راتلونکو کې به په سیاسي منظرنامه کې څه مهم کردار ونه لري. د عوامي نېشنل ګوند د بریا تر شا وجوهات څه دي؟ زموږ د همکار منور شاه په راپور کې.
د خیبر پښتونخوا په بلدیاتي انتخاباتو کې د غیر رسمي نتیجو تر مخه واکمن تحریک انصاف ګوند په اول نمبر او عوامي نېشنل ګوند په دویم نمبر راغلی دی. د سیاسي چارو څېړونکي وایي چې په انتخاباتو کې تل واکمن ګوندونه زیاتې چوکۍ ترلاسه کوي، نو د تحریک انصاف ګوند کامیابی متوقع وه، خو عوامي نېشنل ګوند د یو شمېر مشکلاتو باوجود د انتخاباتو کې ډېره ښه کارکردګي ښودلې ده. دا چې یاد ګوند د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې د ناکامۍ سره مخ شوی وو، په دې بلدیاتي انتخاباتو کې د بریا تر شا یې څه وجوهات دي؟ د سیمه ییزو او سیاسي چارو کارپوه خادم حسین په دې حق لوای.
یو خدا وا چې د کمیونیکیشن وکړی شي، ابلاغ کړی شي، د هغه ټولو خبرو کم چې د هغې نه وکړی شوی په 2013 کې، د هغه کارونو، د هغه پرمختګي کارونو، د ډیولپمنټل ورکس کم چې هغې د 2018 نه راواله 2013 پورې کړو. دویم خبره دا وا چې داسې وکړی شي چې کم همخیال جماعتونه دي هغې سره ځای په ځای د سیټونو ایڈجسٹمنټ وکړی شي. نو داسې ښکاري چې د خلکو په حواله هغه ابلاغ کم اوینیشل پارٹی خلکو سره وکړه او د الائنس کم د سیټ ایڈجسٹمنٹ مختلف جماعتونو سره وکړه، دا د هغه نتیجه وا چې اوینیشل پارٹی خپل خپيره مضبوطه کړي.
بلخوا په پېښور یونیورسيټي کې د پاکستان د مطالعاتو د سانګې مشر ډاکټر فخر الاسلام اویل عوامي نېشنل ګوند د خپل واکمنۍ په موده کې د پرمختیايي کارونو لپاره د ځایی او تنظیمي مشرانو رائے ته ډیر اهمیت ورکړی وو چې په ترڅ کې یې دا بریا ترلاسه کړه.
عوامی نیشنل پارٹی په دې صوبه کې حکومت کړی دی، هغه په لاندې کچ باندې، په لاندې مقامی کچ او مقامی سطح باندې هغه یو لیډرشپ او یو خلک هغه را پیدا کړیو او د هغه په واسطه او په لاس باندې خلکو ته کارونه کړیو. نو دا بلدیاتی انتخابات چې دا بالکل د مقامی کچ انتخابات دي، بیا هغه سره الته خلکو غي مخکنی حکومت کې کارونه کړیو او هغه دغه کارونو په نتیجه کې او کولی شو ممکنه کړی چې خپل ځان منتخب کړو د خلکو د طرف نه.
هلته لیکوال او د سیاسي چارو څېړونکي عقیل یوسف زیوای عوامي نېشنل ګوند په دې ورستیو کې په قومي مسلو د خپل کلک موقف لوجه یو وار بیا سیاسي ثبات ترلاسه کړو.
موږ دې الیکشن کې ولیدل چې د پارټي لیډرشپ چې دی هغه کمپین هم وچل په صوبه کې، د هغې نه علاوه اکټیویټیز هم مخته راغلل، د کاریډور په ایشو باندې د این پی موقف چې دی هغه د پښتنو د مسلو یا د هغو آواز ترجمانی هم وکړه. نو دا هغه عوامل دي چې د هغې په بنیاد باندې این پی چې دی نو هغې سیټونه هم واخیستل او د ډېر حده پورې موږ دا ویلی شو چې د 2013 په مقابله کې اوسنی این پی چې دی نو هغه زیاته متحرکه او فعاله ده.
سیلون کی وای په موجوده امنیتی حالاتو کې په خیبر پښتونخوا کې بغیر لکه ملوی پیخه بلدیاتی انتخابات تر سره کیدل په اصل کې د جمهوریت عمل کامیابی ده او د دې سوبې ولس د ستاینې وړ ده چې د مشکلاتو باوجود یې په دې عمل کې برخه واخیسته او په دې یې د خپل اعتماد څرګندونه وکړه.
د منور شاه راپور مورد اوریدونکو د مشال ریډیو دی او تاسو زموږ سهارنۍ خبرونه سلام پښتونخوا وره د سلام پښتونخوا په دې برخه کې تاسو د پاره د نجیب حق پرست په आवाज باندې د غسندر وړاندې کوو.
د شملو وطن تراشا چې شملې تر تپ سر کړو ترنا دستور راوڑ مکب ونی دزڑ دشم لو بدن تجاشا چشم لیتر تک سر کھو ترنا دستور راوڑ مکب ونی دزڑ
مشال لرودو گی اردن کو یوزل بیا ورزو د بلوچستان صورتحال تا دغلتا د شنبه خالی پورز د شلو مسافر وجنا بی دغین ورستو احتجاج او بیا چې کوم امنیتی صورتحال دی په دغه باندې خبره کو پښتنه د بلوچستان کې د غروان تشدد مخنیوي څنګه کې دی شو دغلتا د امنیت لپاره کوم ګامونه اخیستل پکار دی په دې اړه بشیر غواخ راپور راکړي.
د بلوچستان په صوبایي حکومت کې د وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ په مشرۍ د نېشنل پارټي سره شریک پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف با کوټه ته ورزی او د خراب شوی امنیت د سمول لپاره به د ټولو سیاسي ګوندونو د غړو سره تر خبرو وروسته د امنیتي پلان اعلان کړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر سنټر عبدالرؤف چې په رؤف لالا مشهور دی نن مشال ریډیو ته ویل
په دې لړ کې اوس نواز شریف وزیر اعظم پاکستان هم را روان دی په دا دور کې او د ټولو قانون سوتن دوست پارټي په ګډه باندې وایي واده دی ای پی سی ال پاکیز کیږي او دا به جرګه به کیږي او په دې اکړه باندې په کار دی چې د ټولو داسې عملي قدمونه واخلي. په کار دی چې دا ملک دا غټ غټ شهراو دي پر دې باندې حکومت په کار دی چې یو داسې مربوط نظام جوړ کړي په دې کې حکومت.
خو بلوچستان کې حکومت مخالف سیاستوال او آزاد چیلون کې وای چې دغلته هر څه د اف سی زوکونو په لاس کې دي نو ځکه منتخب حکومت په خپل زړه فیصلې نشي کولی او نه هم د امنیت ښه کولو لپاره ګامونه پورته کوي شي. د بلوچستان نېشنل ګوند منګل یو مشر اغا حسن بلوچ مشال رډیو ته په دی اړول چې منتخب صوبایي حکمرانان واک نه لري او امنیتی ادارې په خپل سر داسې ګامونه پورته کوي چې له کبله یې امنیت نور خرابیږي.
تیرو دو کلونو کې د بلوچستان حالات لا نور خراب شوی دي. دا جیلی حکمرانان دي، دوی هیڅ واک اختیار نه لري چې حکومت وکړي. امنیتی ځواکونه باید د خبرو او سیاسي لارې د بلوچستان امنیت پر ځای کړي. خلکو ته دا باور ورکړي چې ریاست ورسره مخلص دی. د دوی اعتماد دې پر ځای کړي چې پوه شي چې ریاست د بلوچستان مسله حلول غواړي. تر اوسه خو یوازې د بلوچانو نسل کوشش شوې ده.
بلوچستان کې فرقیزو نښتو کې ګڼ خلک وژل شوي دي. دغلته د پاکستان امنیتي ځواکونه وخت په وخت د بلوچ بلتون غوښتونکو پر ضد عملیات هم کوي. پر دوی ملت پالو بلوچانو د غیبولو او بیا هغوی په تشدد د وژلو الزام هم لګیږي. د پاکستان پوځ وایي د ورکو بلوچانو شمیر په زرګونو، یعنی هغومره نه دی چې د بشري حقونو ادارې یې یادوي. د بلوچستان په صوبایي حکومت کې اتحادي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عبدالروف لالا د امنیتي ځواک د ډېر زور یا واک او د منتخب حکومت د کمزوري اختیار په اړه وایي. دا یادونه وړ ده چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن هم تیر ورځ په یو خبر پاڼه کې له حکومت غوښتي وو چې بلوچستان کې د امن پر ځای کولو لپاره دی هیڅ هغه کس یا ډله بې له سزا نه پریدي چې د امنیت په خرابولو کې لاس لري.
د سولې پر لو
یو ناسا بدرزو شو بستر کو بانیم تو رتی رشو ایسن نری دل بس داغا مڑی مراغ
هر اطرح گری بدرنگ از لکه دا چی داغا مینه لجون دا سرنست دا
غلط فهمی دا چی پا گولو بانی با نظریه سوچ و فکر چی کم دی ختمی گی دا دا سولی آواز دی عدم تشدد آواز دی
مگا خوین دی امین دی نور نگواری چی مردو بیگنا زامنو تابوتون تاید کینی طول تخپل پلاو غوری چی نور وور بند کی
وور وقت پا وقت جاتی گی ضرورت دی خبر دی چی داغا وور سنگ مر شی
د خپل منځیو شخړو د حل سولیزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
اوردونکو د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ نه تاسو د پاره راپورونه او تبصرې لرو. زموږ د خبرونې با تر مازیګر تر شپږو بجو پورې دوام لري. د روان خبرونې په دغه برخه کې تاسو د پاره د اسماعیل او جنید په آواز باندې د غسندر
خپل ملګرو پخوانو سره زم زدا سهارا تلی ونو سره زم ملګرو پخوانو سرزم زد سهارا تلی ونو سرزم عمر شو تیر نشوا پورا لکنا هغه نیمګړو افسانو سرزم عمر شو تیر نشوا پورا لکنا هغه نیمګړو افسانو سرزم شتشا میرا بانی وپما سری گریوان دا زمانو سرزم ویشتشا میرا بانی وپما سری گریوان دا زمانو سرزم وخا خیری دی ستم گر راشا ستا درو جنو بہانو سرزم ستم گر راشا تدرو جنو بہانو سرزم ستر پن مر خاتو پرت دی نلکان مرد پریو تو سرزم لاخو مستر پن مر خاتو پرت دی نلکان مرد پریو تو سرزم کڑما جہان چی دفت نزل میں دخپلو پیغلو حوصلو سرزم کڑما جہان چی دفت نزل میں دخپلو پیغلو حوصلو سرزم